د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې فریده سیال ستاسو کوربنه ده او په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې چاودنه د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. د امنیت قمندانۍ ویان آصف وزیری وایي چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیری په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې لوړ شي. تروسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکې غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي وست پرون د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي وست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړ او وی ویل چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالر تلوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې چې د 500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او یو نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې تیرونې د روسیې په یو خپلواک رسنۍ مدوزا کې خبرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی پایلې ترلاسه کړې. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شوی روسانو ویلي چې له اوکراین سره خبرې غواړي. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ازادي راډیو نه د ځوان فکر خبرونه اوري. زه فریده سیالی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اتازا یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان ممتاز یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه چولی وو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر دغه څرګندونه ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو توند غبرګونونه ښودلې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په هرات ولایت کې غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع د پیشاري سره د خپلو خبرو پر مهال وویل. له یو مجاهد څخه چې دستربندي هم کړی وي او شل کالې په ستړیا کې تیر کړی دي، نو د ته اوس ورته وایي چې راشه امتحان را ورکړه او هغه د ټولو مسایلو حافظ چې هم نوي نو ګناه خو پیدا نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې له کفارو سره مبارزه کړې ده. د هغوی د امتیاز درجه به دا وي چې هر څومره چا ډیر ماینونه چولی وی هغه به ډیر منتاز وی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیدلندې په 14مه هرات ته سفر کړی و. د هرات په هانتون یو شمیر محصلانو شکایت درلود چې دغه ولایت ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر سفر پر مهال یې په هانتون رخصت شوی و. آزموینې هم لغوه شوې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالب چارواکو لخوا د دغه ډول څرګندونو اغیز په د زده کوونکو په هغه مسلانو چې له پوهنتونه د فارغېدو په حال کې دي او هغه چې نوي پوهنتون ته ورکامیاب شوي دي، که په ټوله کې هغه چې له پوهنتونو فارغ دي او په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې هڅه کوي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي، یا دا چې غواړي د افغانستان په دغه شرایطو کې یو قدر ورزینه جوړ شي. په دې به یې بحث وکړو. دغه موضوع به راسره د پوهنتون استادان هر یو ښاغلی جاوید محمد او بلال عمر او همدارنګه د ښځو د حقونو فعاله میرمن ماریا توتخیل وشربي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي په پیل کې استاد جاوید، که تاسو ته در شو تاسو راته وایي چې طالب چارواکي په داسې یو وخت کې چې افغان ځوانان په سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، دوی پکې اوس هڅې کوي چې څه د دې وطن لپاره یا ځان لپاره وکړي، دغه څرګندونې په څه معنا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی اغلی سیال، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو د تاسف ځای دی چې دغه سي په اساس شرایطو کې دا ډول څرګندونې کیږي. دا زما له نظره دغه څرګندونې د افغانستان او نه د افغانانو په ګټه دي، بلکې دغه څرګندونې غبرګونونه د افغانانو راپاروي او د شته حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن زیاتوي. راځم مخکې له دې چې په دغه څرګندونو باندې بحث وکړم، راځم دې ته چې په افغانستان کې د تعلیم ارزښت تک که چیرته موږ ګورو، تعلیم څومره ارزښت لري، لوړې زده کړې څومره ارزښت لري، او زموږ د افغانستان د دغه جګړې څلوېښت کلن ناورین د دې بدبختیو د دغه جهالت لاملونه څه دي؟ ګوري، تعلیم په هره ټولنه کې زده کړې او تعلیم پرته له شکه چې خورا مهمې او ارزښتناکې، ځکه چې هغه ټولنه پرمختګ کولی شي، هغه ټولنه له نورو ټولنو سره سیال کېدلی شي، هیوادونو سره سیالي کولی شي چې هغه وګړي په تعلیم باندې سمبال وګړي وي. ګوري، د افغانستان که تاسو چیرته وګورئ، هغه ولایاتو کې، هغه ښارونو کې چې تعلیم شوی، یعنی په دې معنی چې وګړي لږ تعلیم یافته دي په نسبي درجه، تاسو وګورئ هلته فرهنګ، کلتور، هلته هغه انانات دغه وګورئ، هلته ډسپلین وګورئ، نزاکتونه وګورئ، هڅه په ډیر منظمه توګه روان دي. خو هغه ولایتونو کې چې هغه له تعلیمه محروم پاتې، له علمه محرومه پاتې په دا څلوېښت کالو کې، تاسو هلته وګورئ کله چې هلته ځئ له مختلفو غبرګونونو سره تاسو مخامخېږئ. هغه وجه دا ده چې هلته تعلیم یا علم ته پام نه دی شوی، دی د همدې لپاره هغوی فکرن دې ته آماده نه دي، دې ته چمتو نه دي. بل مسله ګوري، د سیاسي ټولنپوهنې له نظرم که تاسو وګورئ، هر ټولنه چې مطالعه کوي راسي هغه معیارونه چې کومه ټولنه ته ټاکل شوی هغه تاسو بررسي کوئ، وروسته هغه تاسو کولای شئ چې هغه ټولنه وپیژنئ چې هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، وروسته پاتې ټولنه ده، یا توسعې ته رسیدلې ټولنه ده. په دې کې ګوري، کله چې موږ ټولنې کټګوري کوو، وروسته پاتې ټولنو کې همدغه مسلې دي چې هلته د تعلیم او علم ارزښت نشته. دی د دې لپاره یو مثال، ستر مثال د افغانستان دی. په افغانستان کې تاسو وګورئ، دا څلوېښت کاله کوم لکه مخکې چې ما ویلي، له تعلیم، له علم، له دینه ډېر موږ وروسته پاتې یاسو. تاسو وګورئ، ډېره فیصدي زموږ او تاسو بې زده کړو، بې علمه پاتې شوي دي. د همدې لپاره زموږ غټ درد چې مونږ کولای شو هغه دوا کړو، هغه د همدغه تعلیم او د علم په ذریعه مونږ کولای شو. خو راځم دې ته چې دغه څرګندونې په دغه اساس وخت کې، په داسې وخت کې چې ښوونځي مو تړل شوي دي، په داسې وخت کې چې ځوانان مو کډوالۍ ته هڅول کیږي او دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي، په داسې اساس شرایطو کې چې اقتصادي ناورین سره مخ یستو، په داسې اساس شرایطو کې چې نظام متردیده م پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، په داسې اساس شرایطو کې چې خلک ناهیلی دي، په داسې اساس شرایطو کې چې اصلا خلک د خپل راتلونکي لپاره کوم امید ملري په داسې شرایطو کې دا ډول خبرې د یو هغه چارواکي لخوا نه چې هغه واقعا یو بنسټیز وزارت دی، یو کلیدي وزارت دی، د دې وزارت له آدرسه که چیرته داسې څرګندونه کېږي، دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه دغه ګراف نور هم لوړیږي. کله چې دا ګراف لوړ سو، دا په دې معنا ده چې موږ په خپله یعنی نظام په خپله ځان ته ستونزې جوړوي. او ګوري تاسو ما لکه مخکې چې ما ویلې چې د ستونزې جوړوي مسله دا ده، ځکه اوس د لوړو زده کړو وزیر صحیح ده، دا به ویلی شو ګوري که موږ چېرته ووایو چې جهاد امتیاز نه دی، جهاد صرف د الله د رضا لپاره جد و جهد دی، د الله د رضا لپاره، د الله د رضا لپاره د هغه په لاره کې موږ جد و جهد کوو، ولې د دې لپاره کوو چې موږ ټولنه پرمختګ خواویسو، موږ ټولنه له جهالت خلاصه کړو، موږ ټولنه له اشغال نه خلاصه کړو، موږ ټولنه له بدبختیو خلاصه کړو. ولې که چېرته موږ راځو دا وایو چې دا امتیاز دی او امتیاز وګڼو، دا په دې معنا ده چې بیا موږ هغه کوم ارزښت چې موږ د خپل د جهاد لپاره لرو په اسلام کې هغه ارزښت هم بیا راټیټیږي. د دې لپاره چې ته د یو امتیاز د یو مادیاتو په سترګه ورته ګوري، دا ګوري دغه که زه چېرته د دې وزیر صاحب په ځای ولم، دا ما په یو بل ډول هم کولی شو چې دا ووایم. مثلا ما کولی شو چې ویلي وو چې د دې تر څنګ چې موږ افغانستان آزاده که، افغانستان کې اوس چا چې مبارزه کړې که هغه فکري مبارزه ده که هر ډول مبارزه ده، د دې تر څنګ چې هغه ته موږ د قدر په سترګه ګورو، هغه کدرونه چې زموږ دلته شتون لري چې افغانستان ورته اړتیا لري په اوس وخت کې، هغو ته هم موږ په درانه سترګه وګورو.
ټول ملت مومن صاحب خبره هم دا ده چې ولې طالب چارواکي دغه خبره چې تاسو ویلې که چېرته تاسو د هغې په ځای وایي په دې رقم به مو کړي، ولې دوی په دې رقم نه وایي چې هم هغه کسان چې په تېر نظام کې زده کړې کړې دي او دلته کدرونه دي او اوس چې کمی او په زده کړو بوخت دي په دې سختو شرایطو کې، ولې هڅه کوي چې دوی نور هم ناهیلي کړي؟
متاسفانه بدبختانه زه یو شی وایم چې په اوس وخت کې داسې دي چې فکرونه منسجمه فکرونه نه دي، یو وحدت د فکري نشته ده. هر یو چارواکی وګوري له ځانه خبرې کوي، هر یو چارواکی وګوري هغه په خپل ایدیال په خپل فکر سره هغه خبرې کوي، ولې دا نه ګوري چې دغه خبرو عواقب به څومره بد عواقب وي؟ تاسو وګوري غبرګونونه څومره د خلکو رامنځته کړه. حتی زه خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوم، ګوري په دغه خصوصي پوهنتونونو کې تر 80% محصلین راکم شوي دي. دا سمه ده چې اقتصادي ستونزه ده، ولې یو بله ستونزه دا ده چې خلک ناهیلي دي. په داسې حالاتو کې مشران باید انګېزه ورکړي ملت ته، مشران باید راپورته شي ووایي چې تاسو ناهیلي کېږئ مه، موږ له تاسو سره یاستو، موږ تاسو هڅوو. دوی د دې تر څنګ چې دوی تشویق سي هغه مکافات او هر څه په پام کې ونیول شي، ولی متاسفانه بدبختانه دا خبرې او دا سرګندونې لکه ما مخکې یادونه وکړه، نور زه د یو پوهنتون د یو استاد په توګه چې په پوهنتونو کې تدریس کوم، زه هیڅکله وخت له دغه خبرو نه زه خوښ نه یم. او د دې لپاره چې زه محصلینو سره سر و کار نه دی او محصلین ډیر ناهیلي دي، موږ په صنفونو کې په هر صنف کې په هر پوهنتون کې زه دغه انګیزه ورکوم چې د افغانستان راتلونکی ستاسو ټاکئ، ناهیلي کېږئ مه. د دې لپاره چې تاسو پوهنتون تر پنځم او شپږم سمستر ویلی اوس تاسو پرېږدئ چې زمونږ په درد نخوري، نه افغانستان د تعلیم لپاره ضرورت لري، اړتیا لري، تر څو چې موږ څومره چې بدبختۍ سره، څومره چې مشکلات، څومره چې ستونزې په موږ راځو، دا لاره باید پرې نه ږدو، بلکې دا لاره د پرېښودو لپاره هغه دښمن چې د افغانستان په دا 45 کالو ناورین کې لاس لري هغه موږ نه پرېږدي چې موږ په زده کړو سنبال ټولنه ولرو، په زده کړو سنبال وګړي ولرو. د دې لپاره ضرور دی، اړتیا لیدل کېږي چې موږ باید خلکو ته دغه سه چارواکي جیسې انګېزه ورکړي. او بله مسله دا ده، ستاسو د جواب په تړاو زه باید دا هم ووایم چې ګوري اسلامي زده کړم که چا کړي واقعا هغه باندې پوه وي، په قرآن باندې پوه وي، له قرآن نه دقیق مفهوم لري، هیڅکله وخت موږ داسې یو کړنه نه ترسره کوو چې هغه د راستي د ټولنې ناهیلي. ګوري دا د علم او تعلیم، علم او تعلیم دا واضح په قرآن عظیم شان کې په ډېرو آیاتونو کې په څرګنده توګه راغلي دي چې تعلیم او علم فرض دی. دا باید په هره ټولنه کې باید انسانان وګړي مسلمانان باید تعلیم وکړي، تر څو چې دوی تا تعلیم نه کړی کله اوس کتر از دې مثلا وای چې څوک دیموکراتان ول څوک دا ول څوک یو نوم بل نوم ورکو او وایو چې دا موږ نه منو دا ګوري دا فاصله زیاتوي د ملت موږ راغلی چې فاصله ختم کړو تاسو باید اوس وخت کې فاصله ختم کړئ ځکه شل کاله دلته په افغانستان کې څلوېښت کاله په افغانستان کې جګړه وه
څلوېښت
کاله جګړه وه
دې مسلې ته به بیا
نور کار وکړي
دې مسلې ته به بیرته تاسو سره وګرځو اوس به میرمن ماریا ته ورشو میرمن ماریا ته تخیل ستړي مشي په خیر راغلې مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو ته وایي د طالب چارواکو دغه څرګندونې هغه کورنۍ ته چې نورې اوس په کور ناستې دي زده کړې نه کوي څومره بهانه په لاس ورکوي چې دغه د کنجونی ښوونځي ته نه ځي دا تالکان هم اوس هغه زده کړې چې کړې دي هغه قدرونه چې موږ لرو دوی هم نشي کولی چې د افغانستان په نظام کې ونډه واخلي څومره کورنۍ ته دغه چانس په لاس ورکوي چې هغوی په کور کې په نجونو نورم فشار وارد کړي او واده ته چې زیاتره اوس د خلک کوشش کوي چې نجونې واده کړي او هغوی ته د ژوند شریک پیدا کړي دغه مسله به څومره دې ته لار هواره کړي
ډېر زیات مننه په تاسو کې تاسو ته قدرمنو استادانو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم بالکل دا خو معلومه خبره ده چې تقریبا یو کال ډېر وخت کېږي چې نه یوازې دا مسله ډېرې دي مسلې دي چې هغه د نجونو په وړاندې تر دې ډېر خندونه رامنځته کړي دي او اوله دا چې هغوی دلته کو نه پاتې کړای شول ورته وویل شول چې نجونې په اسلام کې یا د موږ په دین کې د شپږم نه پورته زده کړې د هغو لپاره هېڅ کوم مطلب نه لري اول دا برخه چې د هغو د کور نارینه وو ته یو ایډیا ورکړ شو چې یعنې تر شپږم یې درس ویلی ده دا د دوی لپاره بس ده کېدای شي یعنې دوی نور ودونه وکړي ضرورت د دې نه شته چې نور دوی زده کړې وکړي وروسته د کار نه د هغو درول ول چې کله د کور نارینه ته د دې معلوماتو شو یعنې دا پانسونه هم وایي دې ته د کار اجازه نشته نو دا تعلیم دې ته څه په درد خوري نو ښه دا چې خپل کور جوړ کړي دا مسله شو او بل دا اوسنۍ مسله چې یعنې حتی یو نارینه نشي کولای که چېرته په جهاد کې برخه نه یې درلودلې یا تر ډېره ځایه یې هغه جهادي یا د دوی د جنګونو پلانونه نه یې تطبیق کړي نشي کولای په اسانه لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي صرف هغه ځوانان چې یعنې په دې برخه کې فعالیت ترسره کړی ده لاسته راوړنې د دوی په نظر چې یعنې ډېر بمونه یې الوزولي ډېرې خرابې کړي نو دا خپله د هغه کور نارینه وو ته د دې ایډیا ورکوي چې کله نارینه ته دومره امکانات نه وي نو د ما لور ته خو اصلا د دې امکانات نشته نو په ځای د دې چې زه په لور باندې تحصیل وکړم ښه دا ده چې په کور کې یو خیاطي او ګلدوزي او شایپ زده کړم او بیا چې څنګه د څوارلسو پنځلسو کالو کېږي یا تر دې مخکې دا واده کوم نو بیا د واده لپاره هم داسې چایز نشته چې هغه چاته چې ودی هغه د دې څوک وسیږي چې د علم په ګاڼه دې سنبالي نو چې د پانتون محیط ته صرف داسې چې هغه چا ډېر پلونه الوزولي سرکونه خراب کړي د هغې خاوند په هغه شکل نو ودیږي به هم دغه چاته چې هغه یو مفکوره ولري نو د دغه سې جوړې نه چې بیا کوم نسل منځته راځي هغه نسل به خود په خوده داسې یو څوک به چې یا به استشهادي د دوی په وینا باندې یا به داسې څوک چې په افغانستان کې به صرف د وهلو ټکولو وژلو او افراطیت نه به بل شی نه یعنی را روان افغانستان ته په دغه رقم باندې مخکې ځي دا به ستر خطرې بل د وزیر ویناوو ته که زه بیا راشم هغه دا ده چې ګورې دي دا د دې وهي چې موږ عدالت تامینو اسلام د برابرۍ دین دی اسلام د عدالت دین دی بل خپل دی به عدالتي تلار برابرې په یو داخلي یا اکاډمیک محیط کې چې د ماسل ترمنځ فرق او بیا عدالتي راځي د خپل د اسلام خلاف عمل ده یو ماسل دا په جهاد کې برخه نه اخیستلې په وراني کې برخه نه اخیستلې جنگ نه کړی دي په خپل د شل کلن استعمار په وړاندې نه دی جنگي د خپل عادي ژوند مخکې وړای دا هغه به دا امکانات ونه لري ولې هغه چا چې په دې کې برخه اخیستلې دا هغه به هر څه امکانات لري د خپل یو پر او نابرابري شو د دوه مرحلو ترمنځ اتمن الته به کوم محیط کې هغه ته مزایمتونه هني څنګه بیا کولای شي چې هغه ماسل چې یعنی د دوی کړی څخه بیل دا هغه په صحیح طریقه باندې وکولای شي خپل زده کړې د مرګینې دا یو خپل د اسلام خلاف عمل ده چې دوی د اسلام ډېر ځان د اسلام علمبرداران ګڼي او دوی وایي چې موږ تر تاسو په اسلام ښه خبر یو نو دا خپل یو بې عدالتي ده بل د محیط خرابې دي د هغه تحصیلي محیط خرابېږي فکر په ځای دی چې علم او ټکنالوژي په وړاندې
سر محیط بدیر ته برابرۍ کې تاسو فکر وکړئ یو 18 کلن ماشوم ځوان اتمن پوهنتون ته لاره پیدا کوي، ځکه موږ په 40 کلن دوران کې ولیدل چې موږ د پوهنتون محصلین حتی د 19 کالو نجلۍ یو هلک به په پوهنتون کې محصل وي، چون دې وقفې بې د کوم مشکل دوی مکتبونه بشپړ کړل او یا یې خصوصي پوهنتونونو ته یا یې دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه. د هغو ذهن دومره پوخ نه ده چې هغو کولی شي خپل تصمیم ونیسي، نو چې په محیط کې یو 18 کلن 18 کلن ځوان وي او هغه په دې پوه شي چې دلته ما ته ډېر امتیاز په دې راځي چې زه یا جنګ وکړم یا خرابي وکړم، نو دا تعلیم ما ته څه ګټه راځي راتلې خو راځي دغه کار وکړه، نو د تحصیلي محیط خرابېدل خپله رامنځته کېږي. بل هغه نسل چې لا مکتب کې دی هغو پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې، هغو ته خپله یو آیډیا په لاس ورکول دي چې زه دا مکتب وایم اخر هم هلته محیط ما ته داسې برابرېږي چې نه به قدرې نه به عزت وي، عزت به د هغه چا وي چې ډېر بم والوزه یې ډېر جنګ وکړي، نو زه څه کوم چې د مکتب کې خواري کوم راځم دغه ادارو د طالبانو یا د عمارت د ادارې کسانو سره به ګرځم، هسې ما ته په پوهنتون کې نه امتیاز شته نه بل شته امتیاز شته، زه به مخکې ځم، نو هغه ماشوم یا هغه ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي د هغه سره به کومه مفکوره وي، د هغه سره د علم ټکنالوژي څه داسې خبره وي چې هغه ټولنې ته بېرته د هغې لکه یو څه ورکړی شي، یعنې زموږ ټولنه به صرف یوه کورکورانه ټولنه به وي او په دغه رقم به مخکې ځي. نو د ما په فکر باندې اکاډمیک محیط دغسې یو حالت ته ضرورت نه لري، هغه دغسې متعلمین ته ضرورت لري چې څه ښایسته یې درس ویلی سر یې په مسله باندې خلاص وي، د کانکور د امتحان د لارې هغه نمبرې چې دوی د هر پنځي په اړه باندې اخلي هغې ته ورشي او سم درس ووایي او بالاخره د وطن دپاره دغسې یو شخص وروزل شي په هغه اکاډمیک محیط کې چې بیا دا وطن د هغه د دماغ او د هغه د لاسته راوړنو دپاره ګډه وکړي او را روان نسل ته دغه یو هیواد په لاس ورکړ شي چې د هر سړي اداره معلومه وي، د هر سړي خدمت معلومي. صحیح موږ یې منو عمارت په خپل نظر باندې 10 کال د مبارزه وکړه، حکومت یې لاسته راوړ، موږ ستاسو قدر کوو خو ستاسو ادارې معلومې دي، ورده وزارت دفاع تاسو ده، اکاډمي پولیس تاسو ده، اکاډمي نظامي اکاډمي تاسو ده، خدای دې وکړي چې په دې بشتي جوړې کړي، خدای دې وکړي د وطن دفاع لپاره ځانونه پکې والو ده، نو درته راي ولې اکاډمیک محیط دا فرق دی. موږ چې همیشه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مقصد دا ده وزیر صاحب یو نظامي سړی ده، ځکه دا وایي چې ما مبارزه کړې ده، که هغه نظامي دی اوس زده کړې لري نظامي که نه لري، ولې چې د دې جنګونه یې کړي دي موږ یې قدر کوو، ولې چې وزارت دفاع کې د کار کړي د ده سره د تحصیل د لوړو زده کړو وزارت اصل مناسب نه راځي. دې ته باید داسې څوک راشي چې هغو په اکاډمیک محیط کې تربیه شوي او ذهنیت سازي د علم تعلیم د پاره وکړي، نه چې صرف د دې لپاره وکړي چې وایي چې چا ډېرې بوختیا نلولي.
میرمن ماریا په بخنه سره میرمن ماریا تاسو په طالبانو کې داسې کوم څوک ویني چې هغه لوړ زده کړې ولري، هغه قدر وي، او د تاسو پیشنهاد دا وي چې د دغه وزیر په سای په ځای د هغه بل وزیر راشي چې دا مثلا پوهیږي په دې برخه کې او هغه یو قدر ده، هغه نظامي شخص نه ده، آیا بغیر د نظامیانو نه یا بغیر له دوی نه چې دوی قاری صاحب لري یا مولوي صاحب لري بل څوک داسې شته چې هغه راشي دغه اکاډمیک وزارت په لاس کې واخلي او رهبري کړي؟
طالبان فرق کوي، زه چې څومره پیژنم طالبانو ګرو دغه ډله ټوله فرق کوي، ځینې داسې خلک وو چې عملاً جنګ په میدان کې وکړو، ځینې په کابل کې ول چې هغه په تبلیغاتي ډول باندې سپورټ کول او د حکومت هم په هغو باندې زور نه رسېد، هغه ټول اوس هم په ادارو کې مقرر شوي دي، بالکل ولې نه لري هغه خلک ډېره مکې کې که مونږ نه مني. خو بیا هم زه وایم چې دا مين زرما ټول زما په اسلام کې نشته، که صرف هغه خلک حکومت ته راځي چې د دوی سره ګډ جهاد کړی دا خپله د اسلام د نظر بې عدالتي ده، موږ نه د جمهوریت طرفداري ورته کوو او نه د دوی طرفداري کوو، موږ د افغانستان عام ولس یو، په دې کې موږ تعلیم کړی، په دې کې موږ شهیدان ورکړي، البته د حکومت او د دوی ترمنځ جنګ باندې قرباني خو موږ عام ولسو کنه، د دوی خو څوک نه وو، نو زموږ هغه حق جوړېږي چې په دې ادارو کې کار وکړو، که د دوی په منځ کې شته ولې نشته، د دوی تبلیغاتي سپورټران ول چې هغه په جنګ کې لاس نه لري ولې عملا د کابل د دوی سپورټ کول، هغه کسان اوس وزارت دفاع او مختلف وزارت خارجه او مختلفو برخو کې دندې لري، هغه مخکې دي چې موږ هغه مونږ ته منلو وړ دي که نه، دا موږ عام ولس خو ګناهکار نه یو که نه، په دې عام ولس کې څه خلک دي لکه اوس مونږ ته زمونږ د پوهنتون استاد په دلو ته ورته نور خلک، ولې دوی د دې وطن بچي نه دي، دوی د دې حق نه لري چې را مخکې شي خدمت وکړي، ښایي موږ هغه څوک یو راځئ په حکومت ما کوي او منی به هم نه پیدا راکی دغه خونی کیږي نو زه دا وایم کو دوی پر احتیا مسلمان دی او اسلامي احکام تطبیق کول غواړي زه به ګیله نه کوم ما ته به وایي چې ته حق نه لري ته ما یو ورور چې ایم نه کړی دا شل کانه یې بل څه زده کړی کړی د دې وطن لپاره قرباني ورکړی دا غریبي نیستي او ورځې په ځان تېره کړی دا آیا هغه دې وطن بچی نه ده د دې وطن ستا په خلاف وسلم نه ده پورته کړی نو په کوم دلیل حق د کار نه لري په کوم دلیل په وزارت کې وظیفې حق نه لري دا د وزارت طرفه د دې لیاقت لري چې باید دندې ترسره کړي نو که دوی دغه شي ته توجه وکړي چې یعنې دا عام وګړی د دې حق لري زما په مقابل د وسله نه ده پورته کړی د دې افغانستان عام وګړی دی او زما بچی ده ولې نشي کولای دا افغانستان به د دې سترې بدبختۍ څخه وژغورلی شي که په دوی نه رامخکې کېږي او که په دوی کښې نه وي دغه د افغانستان دا نه تښتېدلي دي نه چې هلته ځي او د دې په وړاندې دغه دې ولاړ هم دي دلایل هم ورته وایي منطقي دلایل ورته وایي او زړه یې بدېږي په دې وړې چې په دې وطن یې ټوله بدېږي نو اوس ته په وخت کښې موږ مجبور یو چې ستا سره ودرېږو ځکه که په دغه رقم نه مخکې لاړ شي دا را روان نسلونه تبا کېږي نو ښه دا ده چې دوی په عام ولس ته کې وکړي عام ولس ته د دې فرصت ورکړي تر څو هغوی رامخکې شي کار وکړي او دا وطن په خپو ودرېږي
ډېرې مننه کور مو ودان تاسو بېرته را وګرځو اوس به استاد بلال عمر ته ورشو تاسو هم ستړي مشئ مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو راته وایي عمر صاحب کله چې تاسو دغه ویډیو د لومړي ځل لپاره ولیدله او په دې کې ویل شوي هغه کسان چې ډېر مینونه وچوي هغه ډېر ممتاز ده او هغوی ته به لوړ رتبه ورکول کېږي تاسو هغه مهال څه فکر وکړو پانتون مو ویلی ده تر استادۍ رسېدلي یاستئ هغه خپل احساس کې راته ووایي چې د دې څرګندونو وروسته تاسو د خپلو زده کړو په اړه د خپلو هغه لاسته راوړنو په اړه مو چې درلودلی څه فکر مو درلوده
بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی سیال سلامونه تاسو ته او د بحث میلمنو ته ټولو درنو اورېدونکو ته ښاغلی سیال که چېرې وګورو صحیح ده چې مجاهدین به په دې شلو کالو کښې سختیانې قربانیانې او ستونزې مشکلات ګالیلي وي ولې که چېرې مونږ تاسو دې خواته وګورو زه په خپله شخصا او داسې نور ډېر ځوانان چې په افغانستان کښې ژوند کوي او دلته درس ویلی تحصیل کړې په ډېرو سختو شرایطو کښې مو درس ویلی او بلاخره زحمت مو ایستی تلاش مو کړی باور کې داسې وختونه به شوي چې مونږ د فیس پیسې به نه وي د فیس پیسو لپاره به د نورو کسانو سره قرض وختلي په ګرمي کې په سړه هوا کې په خالي جیب به پوهنتون ته تلو پیاده به پوهنتون ته تلو ورې درس مو ویلی زحمت مو ایسته تر څه وکولی شو یقین د خپل هېواد او د دې جغرافي د دې خلکو لپاره مستر د خدمت وکړو ول متاسفانه کله چې ما د تحصیلاتو د وزیر دغه خبرې واورېدې نتیجه چې ډېر منفي تحصیلات یې نه تنه یوازې موږ ولي بلکې ټولو محصلینو ټولو ځوانانو او ټولو افغانانو باندې وغورځول ځکه همېشه به مونږ کوښښ کوو تلاش به مو کوو تر څو ځوانان او همداسې افغانان درس ته تعلیم ته تحصیل ته تور شي ولې کله چې مونږ تاسو دغسې وضعیتونو سره مخامخ کېږو او دغسې حالات سره مخامخ کېږو دقیقا چې دا د دې باید کېږي چې نور هم مونږ هغه د خپل انګېزه له لاسه ورکړو او بالاخره هغه تشویش چې مونږ تاسو باید نور خلکو ته کولی هغه له لاسه ورکړو دقیقا چې ډېر منفي تاثیرات ځوانانو باندې لري البته که چېرې بله مسوم وایو دقیقا شلو کالو کښې چې مونږ تاسو وګورو په افغانستان کښې په افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلي او ډېر مثبت تغیرات راغلي دغه مثبت تغیرات که چېرې هغه په نظامي برخه کښې ده که هغه په سیاسي برخه کښې ده که هغه په اقتصادي او فرهنګي برخه کښې ده دا د هغې سره ټول محصول د هغو ځوانانو او د هغو خلکو د هغو متخصصینو کارونو تلاشونه زحمات او ستونزې چې ګړلي د هغوی نتیجه ده مثلا که چېرې مونږ تاسو په افغانستان کښې وګورو نن ولې ځوانان دومره ناهیل شوي دي ولې ځوانان مثلا نن بهرني هېوادونو ته مهاجرت کوي ولې مونږ تاسو نن خپل ملي سرمایې ملي شخصیتونه له لاسه ورکړو ولې مونږ تاسو نن فرارې سرمایه لرو یا د سرمایه د ذهني او فکري سرمایه تېښته لرو ځکه د ټول عامل همدغه ده چې په هېواد کښې داسې خلک نه شته چې هغه انګېزه ورکړي بلاخره خلکو ته داسې لارې وښیي چې هغوی په هېواد کښې پاتې شي اوس که چېرې مونږ تاسو غواړو دې هېواد کښې پاتې شو او خپل هېواد ته خدمت وکړو حداقل باید داسې خلک یې داسې کسان داسې مشران چې مونږ همېشه تشویق وکړي چې تاسو شل کاله درته درس ویلې دېرش کاله درته درس ویلې باید تاسو په دې هېواد کښې پاتې شئ ځکه تاسو په دغه هېواد اړتیا لري ضرورت لري هېڅکله یو بهرنی یو څوک د بهر نه نه شي کولی زموږ هېواد ته را شي نو هېواد پرمختګ د پرمختګ پاتې ویسي که چېرې مونږ تاسو وګورو نن د قدرت مسله مطرح کېږي قدرت اوس فقط یوازې نظامي جنبه نه لري بلکې که چېرې مونږ تاسو نوره نړۍ ته وګورو د هغوی قدرت او د هغوی ځواک دقیقا د انساني نیرو پر اساس مقایسه کېږي یعنې دوی څومره متخصصین لري
څومره دانشمندان لري، څومره پوهان لري، یعنی د توسعه او د پرمختګ یو له مهمو شاخصونو څخه هغه نن د یو هیواد انساني میرو ده. اوس که چېرې موږ تاسو نور نړۍ وګورو، پرمختللې نړۍ وګورو، دا ولې نن غرب یا پر نوره نړۍ حواله درجه نړۍ جمله پرمختګ کړی، ځکه هغوی دقیقا په علمي برخه کې خصوصا د پوهنتونونو د تحقیقاتي نهادونو مکاتبو او د تعلیمو نهادونو په برخه کې ډېر کار کړی، ځکه که چېرې دغه نهادونه او دغه متخصصینو ته توجه وشي، دا کولی شي د هېواد په پرمختګ کې او هېواد د بحران څخه د وتلو لپاره یو ډېره مهمه کوچنۍ ولمتاسفانه خدای نه خواسته که چېرې په هېواد کې دغه برخو ته توجه وشي، پوهنتونونه ورځ تر بلې ضعیف شي او معاصر ورځ تر بلې پوهنتونونه خوشي کړي، استادان متخصصین ورځ تر بلې هېواد خوشي کړي، نو دغه هېواد به څوک جوړ کړي؟ هېڅکله یو بېسواد یا هغه څوک چې ناپوه ده او علمیت نه لري هغه هېڅکله نه شي کولی چې یو هېواد د پرمختګ خواته، د توسعې خواته او د ترقي خواته وي. نو په دې اساس مهمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې چې ډېر یو دقیقا نازک حالت ده او کشیر موږ تاسو د افغانستان پنځه نوي فیصده محصلین حتی تر ډېره هم ډېر خلک ډېر ناهل شوي د درس لپاره انګېزنه لري. اوس که چېرې زه خپل هغه شخصي غزه ته وښیم چې کله پوهنتونونو ته ځو یا علمي مراکزو ته ځو، د محصلینو او د متعلمینو روحیه ډېره ضعیفه شوې. یو صحیح ده چې اقتصادي مشکلات دي، د ټولنې مشکلات دي، ولې تر ټولو ستر او غټ لامل یې همدا هم دی چې موږ تاسو ځینې چارواکي د حکومت چارواکي دوی د محصلینو او د متعلمینو او هغه قشر چې هغه د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي همیشه هغه ضعیف او همیشه هغه ته داسې روحیه او انګېزه ورکول کېږي چې هغه نور له درس څخه لرې شي. یو بله مسله چې دا دقیقا یو له ډېر مهمو مسلو څخه ده، دغه په دې واخر کې مونږ په پوهنتونونو کې او په علمي مراکزو کې ډېر څه د طالبانو غړي ګورو چې هغوی راځي پوهنتونونو ته او علمي مراکزو ته او مچي مراکزو ته، هغوی درس وایي، مختلف هنرونه او فنونه زده کوي. دا دقیقا چې دا ډېر یو مهم ځای ده او دا واقعا یو خوشخبري ده، تر څو دوی هم راشي او په دې ټولنه کې د علم، د پوهې او نوي واسي علومو سره آشنا شي، تر څو نور ځکه اوس شلمه پېړۍ ده، شلمه پېړۍ د ویشتمه پېړۍ دقیقا دا د پوهې او د ټکنالوژي هسته ده. نور موږ تاسو نه شي کولی چې یوازې پر نظامي او پر توپک او په سلاح باندې موږ تاسو پر خپل دښمن کامیابه شو. اوس موږ تاسو باید دغه بخش ته ډېر توجه وکړو او د سلاح او د توپک پر ځای موږ تاسو خپل نور نسلونه او اوسنی نسل د علم او د پوهې په سلاح مجهز کړو، تر څو هېڅکله هېڅ هېواد او هېڅ فرد نه شي کولی موږ تاسو په هېواد کې او موږ تاسو په داخلي چارو کې دخالت وکړي. که چېرې کوم وخت کوم څوک غواړي دغه عمل ترسره کړي، موږ تاسو دومره قوي متخصصین ولرل شو تر څو د دوی په وړاندې موږ تاسو مبارزه وکړو او خپل د هېواد خاورې ارزښتونه او خپل جغرافیې څخه ساتنه وکړو.
ډېره مننه کور مو ودان، تاسو به بېرته راوګرځو اوس یو لنډه دمه واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه چې پته یې azadiradio.com دا واوري، د فیسبوک د لارې چې پته یې facebook.com/azadiradio، د ټوئیټر د لارې چې پته یې twitter.com/pa/azadiradio، او په انستاګرام کې چې پته یې instagram.com/azadiradio_pa دا واوري او مطالبې ولولې. استاد مومن، تاسو ته براشو د طالب چارواکو د دغه سرپرست وزیر نه وړاندې چې کوم وزیر دوی د لوړ زده کړو لپاره درلوده، هغه په بهر کې استادانو نه غوښتنه کړې و چې دوی بیرته راشي افغانستان ته او دلته په پانتونونو کې هغه خپلې دندې پیل کړي. لغوی نه وروسته بیا یو مکتوب هغه استادانو په اړه باندې چې هغوی په بهر کې و صادر شو ویل شو چې دغه ټول استادان منفک شول. له هغه وروسته دغه روستي څرګندونې د وزیر صاحب چې دوی ویلي هغه کسانو چې ډېر مینونه چاو د ویلي وی دوی ممتاز دی او د دوی درجه لوړه ده. همدارنګه په سوشل میډیا کې ځینې کسانو د طنز په ډول لیکلي دي چې چا یو مین چولی هغه پوهان دا چا دوه چولی پوهان مل داسې رتبې هم ورته ټاکلې دي، سره له دې چې ځینې خبرګونونه هم راپارولې دي. تا تاسو ته که دا وایي چې دغه اختلاف نظر د طالب چارواکو ترمنځ په داسې یو اکاډمیک محل کې بالاخره د استادانو د زده کوونکو په سرنوشت به څه اغېزه کوي؟ دوی به کوم طرف ته ځي؟ دوی به د مهاجرت لار نیسي که په افغانستان کې به پاتې کیږي او مبارزه به کوي؟
ګوري، مخکې یادونه وشوه چې درنې میلمنې نه تستوان پوښتنه وکړه چې آیا څوک شته په طالب چارواکو کې چې دوی هغه اهل وي، یعنی دغه وزارتو ته دوی آماده وي چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. زما له نظره ګوري، دلته هدف دا ده، ګوري حدیث شریف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې کار اهل کار ته وسپارل شي یا کار اهل ته باید وسپارل شي. که چېرته دا کار ونه شي، تاسو د قیامت انتظار وباسئ. هدف دا ده چې دلته اوس مهمه نه ده چې اوس د طالب د چارواکو نه د یو کس وي دلته د راسي، ځکه دلته ګوره ټولنه ده، مختلف قومونه ژوند کوي، مختلفې ژبې دي، مختلف مذاهب دي. دلته هدف دا یي چې که چېرته غواړو چې موږ واقعا یو اسلامي نظام، یو باثباته نظام رامنځته کړو، بیا باید پراخه سینا ولرو. ځکه دلته ګوري عمومي عفا ویل شوې ده، عمومي عفا که چېرته ویل کېږي چې عمومي عفا شوې ټولو ته، هدف دا ده چې دلته نظامي به خطه، یعنی هغه کسان چې موږ سره په جګړه کې مول، هغوی ته موږ عمومي عفا وکړه. هېڅ مثلا نشته اوس که راځو راپورته کېږو چې څوک دموکراتان دي، که څوک دا دي دا دي، په دې ډلې په هغې ډلې نومونه یادوو او بالاخره دوی ځای نه لري. خو دا په دې معنا ده چې دا سری هم بیا هغه مخالفت کېږي د عمومي عفا سره چې دوی په خپله اعلان کړې ده. مثلا دلته دا ده چې اوس یوازې په دې کې نه، یوازې په دې کې نه چې موږ اوس عمومي عفو خبره مې چې وکړه، ګوري د اکاډمیک ځایونه چې زه کله وایم اکاډمیک ځایونه کې اکاډمیک کسان باید وټاکل شي، تر څو اوس دلته اختلاف نظر په افغانستان کې یو ډېر مشهور هغه ده ویوم البطر. موږ په تېر وزیر صاحب ځینې نیوکې، اصلاحي نیوکې به افغانانو کولې چې ځینې مسایل مثلا باید دا څرګندونې ونه کړي، تبدیل شو، بالاخره نوی وزیر صاحب راغی. نوی وزیر صاحب هم دا څرګندونې وکړې چې اوس په فیسبوک کې، سوشل میډیا کې وایي چې کاشکې هغه لومړنی وزیر وای. دلته په افغانستان کې بدبختانه حتی دا نظامونه داسې کېږي چې موږ وایو چې کاشکې دا نظام، کاشکې هغه نظام، د دې لپاره چې اصلا په افغانستان کې هیڅ څوک داسې یو کار نه کوي چې هغه یو ستراتیژي، یو تګلاره، یو پالیسي ولري، یو کار ته یو منسجم فکر ولري چې په هغه باندې ټول راټول شو. بله مسله ګوري، د کابل پانتون موږ کې یادونه وکړو. کابل پانتون کوم پرستیش چې خواهی درلوده، هغه د زنشاه په وخت کې تاسو ګوري یو اکاډمیک ځای و چې حتی له نورو هېوادونو نه، ما همېش د رسنیو کې یادونه کړې چې له نورو هېوادونو نه به ورته محصلین راتله، دلته به یې لیدلی نیولی، ویلي چې ډېر په معیارو برابر پانتون دی. دلته اوس په کار دی چې باید د څېړنې لپاره څېړنیز مرکزونه جوړ شي، په دې باندې فکر وشي، دې ته پالیسیانې جوړې شي. او بل دا چې ما مخکې هم ګوره یادونه وکړه، مبارزه، جهاد، هر څه یو خوا، ولې که چېرته موږ راځو ګورې د یو وزیر صاحب، د یو هغه چې یو ځان ته علمي کادر وایي او په یو مهم وزارت کې ده، هغه د مهمو خبره کوي، د جګړې خبره کوي. اوس وخت د جګړې نه ده، اوس دا دغه ذهنیتونه باید له افغانستان نه نور لرې کړو، ځکه افغانستان ته ما یو ویډیو ولیدله چې هلته ماشومان هلته هوایي فایلونه کېدل، ماشومان به تله هغه د مرمیو په چاقې به یې ټولولې. دومره دغه زمونږ افغانان، زمونږ ماشومان له دې جګړې سره فکرونه یې تړل شوي دي. دغه فکرونه باید نور راوباسو، نور وایي چې نور عصر د ټکنالوژي ده، عصر هغه عصر د پرمختګ عصر دی. موږ هم باید ټولنې پرمختګ وکړو، او اسلام هم دا موږ ته اجازه راکړې ده.
په بخښنې سره مومن صاحب، په داسې یو وضعیت کې چې تاسو م یادونه وکړه، اوس یوویشتمه پیړۍ ده، د ټکنالوژۍ وخت ده، خلک پرمختګ کوي، جګړې ته دومره اړتیا نشته که قلم وي، خلک ښه جنګ کولی شي، نو په داسې یو وضعیت کې دغه څرګندونې چې کېږي، هغه علمي قدر چې اوس فعلحال موږ په افغانستان کې لرو، دوی به اوس کومه لار انتخابوي؟ دوی سره به پاتې کېږي او په همدغه څرګندونې چې دوی کوي، دوی سره به مخ کېږي که دوی به هم بالاخره دې ته مجبوریږي چې وطن پرېږدي او یو بل ځای ته د خپل کار او فکر د پرمختګ لپاره مخه وکړي؟
ګوره راغلی چې ان زه خبره وکم زه دغه سره موافق نه یم چې زمونږ کډرونه د هیواد پریږدي زه که چېرته مونږ د لویدیځو هیوادونو او راس اروپایي هیوادونو تاریخ ته وګورو چې په هغوی باندې کومې ستونزې راغلې کوم مشکلات راغله ولې ټولو ستونزو ناخوالو او مشکلاتو سره یې مبارزه وکړه دا وطن دغه کډرونو ته ضرورت لري اړتیا لري مونږ دغه وطن باید داسې نه کړو چې د یو چارواکي د څرګندونو لپاره د وطن پریږدو او بالاخره دا وطن نه لاړ شو ځکه چې همدغه کډرونه دي که همدا علمي کډرونه د پنتون استادان دي همدغه محصلین دي د افغانستان راتلونکی ټاکي همدغوی دي چې افغانستان له تیارې راباسي همدغوی دي چې افغانستان له بدبختیو نه راباسي مونږ ګورې د کمونستانو د نظام تجربه هم لرو کله چې د ډاکتر نجیب الله نظام سقوط شو هغه نه وروسته ډېر کډرونه پرېښودل وطن یې پرېښودل لاړل خو هېڅکله وخت دا کډرونه چې هلته ول د افغانستان په درد نه خوړل شول زه وایم چې دغه سعیده چې ناهیلي توب رامنځته کېږي سعیده چې زم د یو پنتون د استاد په توګه د یو ځوان په توګه ناهیلي کېږم د داسې څرګندونو لپاره ولې مونږ د داسې څرګندونو د ترمیم لپاره د داسې څرګندونو د اصلاح لپاره چې هغه اصلاحي نوي کې د هر ټولنې وګړو حق دی د هغه لپاره زه باید غږ اوچت کړم که چېرته نن زه غږ نه اوچتوم زه پرېږدم وطن نو له نورو نه څه ګیله ده هغوی خو دا غږ نه شي اوچتولی دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه یو علمي کادر ده هغه دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه زده کړې کړي هغه تعلیم کړی هغه د علم په ارزښت باندې پوه شي هغه کولی شي چې دغه مسله را مطرح کړي دلته ګورې ډېر هغه درنې مېلمنې ډېرې ښې خبرې وکړې مثلا د عدالت مسله ګورې مونږ هم زه په همدې نظر یم مونږ د هېڅ نظام پلویتوب نه کوو مونږ هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره مبارزه کوو ملي ګټو کې دین د راځي جغرافیه د راځي ارزښتونه ټول پکې راځي د دې د ملي ګټو لپاره باید مونږ مبارزه وکړو بل عدالت چې د اسلام کې وصل دی کله چې مونږ عدالت په پام کې نیسو عدالت یعنی په ټولو باندې باید حق حقدار ته باید وسپارل شي په ټولو باندې یو شان ته باید تطبیق شي که چېرته راځو تفکیک قایلېږي و دغه تفکیک د دې باعث کېږي ما مخکې هم یادونه کړه چې دا تفکیک فاصلې زیاتوي او فاصلې کله چې زیاته شي خو بیا دا په دې معنا ده او ځکه چېرته یو پلان لرم د یو کار لپاره چې باید زه په دې پلان کې کامیابه شم زه د دې پلان لپاره باید سهولتونه رامنځته کړم زه د دې پلان د عملي کولو لپاره زه باید ځینې اقدامات وکړم دغه اقدامات په دې شکل وي چې زه پلان ته باید د تطبیق لپاره باید ورسېږم اوس که ته چېرته داسې کار کوې چې ستا د پلان سره ضد وي دا کارونه په ټکر کې وي خو دا په دې معنا ده چې ته نه غواړې چې دا پلان دې عملي شي مونږ هم وایو که مونږ غواړو چې د افغانستان له بدبختیو نه وباسو د افغانستان د اقتصادي ناورین نه سیاسي ناورین نه وباسو نو موږ ته په کار ده چې داسې یو استراتیژي جوړه کړو داسې یو څرګندونې وکړو چې حداقل هم د ننه خلک دلته قانع کړو چې بالاخره دا نظام په څه لګیا ده او څه غواړي چې ترسره کړي او هم نړیواله ټولنه په دې قانع کړو چې مونږ کومو خواته روان یاستو اوس تاسو ګورئ په مونږ باندې مختلفه اوس دغه خبرې نه ډېر برداشتونه ډېر برداشتونه شوي نړیوال غبرګونونه دا یو عاید دا یو آر دی د یوویشتمې پېړۍ کې چې مونږ راځو څرګندونې کوو په دې معنا چې اوس دلته صحیح ده هدف به ستا د جهاد وي خو ولې دلته دا برداشت کېږي چې دلته ویجاړولو نه هدف ده دلته جګړې نه هدف ده ستاسو ذهنیتونه ګورئ تاسو د په تعلیم کې یا په لوړ زده کړو چې تاسو په راس کې یاستئ داسې څرګندونې کوئ دا زما له نظره د افغانستان د پرستیژ لپاره د افغانستان د نوم لپاره زموږ او تاسو د دیني ارزښتونو لپاره دا غټ تاوان کې غټ ضرر لري نن تاسو ګورئ اسلامي هیوادونه په کوم ستراتیژیانو په کوم پالیسیانو په کوم سیاستونو بوخت دي تاسو قطر وګورئ د نړۍ په کچه یو نړیواله لوبه چې هغه دوی مدیریتوي او تقریبا 3.5 میلیونه تر 4 میلیونه نفوذ لري تاسو وګورئ دغه اسلامي وصول هلته په څه ډول تطبیقوي چې حتی په خپله نړیواله ما په لویدیځو هیوادونو وګړي راځي د هغوی هغه فرهنګ تمثیلوي هلته قرآن عظیم شان مثلا تلاوت کوي هلته ځینې ممانعتونه ګوري په تدریجي شکل باندې کار شروع کوي اصلا همدې ته وایي چې مونږ کولی شو ځکه اسلام کې حکمت نه باید کار واخیستل شي په دعوت کې باید حکمت نه کار واخیستل شي په فعالیتونو کې زمونږ په هر ډول شي هغه نه حکمت نه کار واخیستل شي اوس دغه نسخه چې مونږ کاروو یا دغه څرګندونې چې مونږ کوو د اوس د یوویشتمې پېړۍ
دی لپاره دا نسخه کارامه ده، نسخه نه ده، بلکې دا من غرقوي نورم. یعنې دا نه یوازې د دې لپاره چې اسلام ته ګټه کوي او نه زموږ هېواد ته ګټه کوي، بلکې دا زموږ هېواد نور هم بدبختۍ خوابوي.
ډېره مننه استاد، تاسو بیرته به راوګرځو. میرمن ماریا، که تاسو ته راشو مومنت صاحب یادونه وکړه چې باید ځوانان نه امید نشي، کادرونه نه امید نشي، دوی د چې افغانستان آبادوي دوی باید خپل غږ پورته کړي. زه دلته لنډې پوښتنه کوم، اوس پر رسنیو باندې بندیز لګول شوی ده په افغانستان کې، که څوک فیسبوک کې پوسټ کوي، زیاتره هغه کسان چې پوسټونه کوي راپورونه شته چې دوی وهل کېږي، ټکول کېږي، نو دغه لار چې باید د افغانستان کادرونه، د افغانستان ځوانان ورباندې قدم کېږدي، ورباندې لاړ شي چې دوی خپل غږ هم پورته کړي او هم طالب چارواکو سره د دوی سازش وسي، داسې حل لار شته؟
دا خو حل لارې بېولې نه وي، که مثال هغه چا چې کار کړی علم ولري او د مشکل په حل باندې پوهېږي نو هغو سره به طبعاً حل لارې وي. خو افسوس خبره دا ده چې هغو سره چې حل لارې دي هغه د دوی په کار نه دي چې دوی ته حل لارې ووایي، او هغه خلک چې د حل لارو د کوشش کوي چې دا حالت لږ را نرم شي، هغه خلک دوی کار ته نه پرېږدي او مدایمتونه هم ورته کېږي او حتی د نیولو د وهلو ډبولو خطرې هم دي. دا خو معلومه خو د موږ غوښتنه همدغه ده چې محیط فرق کوي، دولتي محیط فرق کوي، ملکي محیط فرق کوي. موږ د ادارې نه دا غوښتنه ده چې یو نظامي محیط دی، یو ملکي محیط دی. موږ په نظامي محیط کې ستاسو کار نه لرو، اداره مو نیولې ده، حکومت وکوي نو شه جان مو، ولې ملکي اداره ده؟ که تاسو دغه تېر نظامونو ته هم متوجه شئ نو که د کمیونیستي نظام هو هم دا شل کاله مخکې چې کله اداره را جوړه شوه ملکي کسانو ته حکومت هېڅ هم ونه ویل. همغه کسانو د چا څلوېښت کاله کېدل، د چا دېرش کاله کېدل چې په حکومت کې ملکي اداره کې کار کوو، دوی هم د دندو نه لرې نه کړل، بیا په خپل وخت تقاعد شو، خپله تقاعدي یعنې ماخېستلې. همدغسې را وروسته دا شلو کال کې همدغه حالت و، یعنې ملکي خلک په جنګ کې ښکېل نه دي، هغه د افغانستان خلک دي او تعلیم یې کړی او د دې وطن خپو درولو لپاره کار کوي. وو نظامي خلک چې ول هغه یا دوی احتیاط ته معرفي کړل او یا د وطن بهر لاړل یا د منځه لاړل، په مختلفو دلایلو په اداره کې نه لیدل کېدل. چې نظامي برخه وه همدغه شل کلن جمهوریت چې هغه د هغو خبره جهادي کړه او یا د دې طالب په وړاندې مقاومت کړی د هغو په لاس کې وه، اوس موږ دوی ته وایو چې تاسو هم عین عمل وکړئ، د ملکي خلکو سره کار مه لرئ. ملکي خلک پرېږدئ که هغه ته میډیا د لارې نه په تاسو کومه نیوکه لري، خو سالمه نیوکه به وي، هغه پرېږدئ چې څه وایي، تاسو د هغه نیوکه نور ته یو حل کوشش یې وکړئ. پرېږدئ دغه خلک خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي. د نظر وړاندې کول جرم نه ده، د نظر وړاندې کول د مشکل په اثر باندې یو څوک خبره کوي، هغه کس به مشکل لري. تاسو باید د اوس چې تاسو اداره ستاسو په لاس کې ده، تاسو مشکل کوشار څنګه خلکو خدای ده بیا تاسو اسئ، نو تاسو مشکل یې حل کوي، نه چې هغه تهدید کوي، هغه ونیسئ، هغه ودروئ. تاسو سره شخصي خصومت هېڅوک نه لري، صرف د دې لپاره چې د دې وطن وګړی ده، غواړي په دې هېواد کې ژوند وکړي او غواړي د هېواد د هغه امکاناتو چې د وګړي کې صفت هغه ته برخوردار ده په اسانه لاسته راوړي. زموږ غوښتنه د دوی نظر دا ده چې ملکي خلک مه پازادوئ، نظامي سره موږ هم کار نه لرو. تاسو پوهېږئ، کار مو پوهېږي، نظامي اداره ستاسو ده چې هر څنګه یې مخکې وړئ، ولې ملکي اداره د دې وطن هغه بنیادي اداره ده، غواړي دغه ملک یو انزمام ته لاړ نه شي، یو بدبختۍ ته لاړ نه شي. تاسو ملکي کسانو ته فرصتونه په لاس ورکوئ، تاسو ملکي خلک سپورټ کوي، تاسو ملکي خلک را مخکې کوي، او دا اداره د دې شنډېدلو نه چې د اوس د منځه ځي د دې نه وژغورل شي. بل دا خو ټوله معلومه خبره ده چې افغانستان فعلاً په داسې یو وضعیت کې ده، ګورې اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات شته، سیاسي مشکل تر دې حده ده چې تاسو د چارواکو ویناوې ګورئ. مثال یو وزیر دا خبره کوي چې باید هغه خلک چې د هېواده بهر تللي بیا د بېرته راشي. بل وزیر وایي چې هغه یو وخت و چې چا چې شل کاله دلته تعلیم کړی هغه تعلیم په درس نه ته نه پري. اوس بل وایي چې دا خو امان الله خان ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې وه، دا کفري مفکوره وه. کوی دغه د نظر همرنګوالی نهشته، سیاسي حالت په دې رقم باندې روان ده، ټولنیز حالت داسې ده چې یو ښځه په ازاده باندې بهر نه شي تللی، یو نارینه په ازاده باندې خپل د نظر څرګندونه نه شي کولی. یعنی حالت په دې رقم ده، په دغسې حالت کې که څوک حل لاره وړاندې کړي څه به څوک ورته غوږ ونیسي؟ هغه به اول په دې ډارېږي که زه حل لاره ووایم شاید د ده خوښه نه شي، ووایي چې دا خو زما په ضد ده، حتی زه خپل ژوند د لاسه ورکړم، حتی زه ونیول شم. نو دغسې یو حالت دوی رامنځته کړی ده. زمونږ د دې نه دا غوښتنه ده چې حالت را نرم کړي، تر څو هغه بهر چې تللي دي هغو هم ژر ښه کړي، هغه د دې وطن وګړي کړی دي او غوستا سره په جنگ کې هیڅ خیر نه و د ټول خدمت دی وطن ته و چې تل دې په دې تدیداری کې چې ما تعلیم کړی را د روشن فکر په نوم ونه وژل شم نظامي په دې ترې دا وایي چې دې تعلیم کړی دا په خبره تر خلاصه باید نه وژل شي په دې لاره باندې تلی حال دا چې عام تبلیغات دي حال دا چې داسې نه ده دلته په دې وطن کې اوس هم ډېر روشن فکره خلک چې په دې وطن دردي کې خفه کېږي موجود دي اداره ورته څه نه وایي خو مزاحمتونه شته د نظر د څرګندولو په وړاندې مزاحمتونه شته مخه نیول شوې چې باید دا نه وي پرېږدئ چې خلک را مخکې شي نظر وړاندې کړي حل لارې تاسو ته وړاندې کړي که تاسو نه پوهېږئ دوی نه پوهېږي نو دا خو تاسو دا ملت خو ټول تاسو اوبو ته نه شي اچولی چې دا تاسو ټوټه واخلئ اوبو ته یې واچوئ هیڅ ته یې واچوئ دا خو د دې وطن وګړي دي او د دې خلکو په هر مشکل باندې چې دوی د نن سبا ښکېل دي تاسو غاړې بندې دي تاسو الله ته د دې جواب دی او دعوه هم د دې لرئ چې مونږ عمري عدالت راولو نو مری عدالت لکه مطالعه شي لکه غور ته وشي شاید په دغه رقم باندې نه وي لکه څنګه چې اوس روان ده نو مونږ زه همیشه په خپلو کې په خپلو خبرو کې وایم زه د هیڅ نظام مخالفه نه یم هغه نظام چې ملک ته راځي او د دې ملک پکې خیر وي باید سپورټ شي موږ صرف د نظریاتو مخالف یو د هغه نظریات مخالف چې هېواد او ولس بدبختي ته وي زه کله کله وایم چې زموږ ولس ولې د هر د نظام په وړاندې مخالفت صرف په جنګ کې ویني چې دا نظام د باید داړم شي او جنګ یې په مقابل کې شي زه وایم نه جنګ نه کوو نظر ریا وړاندې کوم خبره کوم که زموږ په خبرو کې د ولادت خیر مې منئ کله چې راځي تر اوسه د اخورې تا په خبره کې ځلغه مشکلات رامنځته کیږي نه موږ صرف د عام وګړي په څیر په خپل غږ پورته کوو موږ ورته وایو موږ تاسو سره یو په شر دي دي چې د ولادت لپاره امکانات رامنځته کوي خو ژوند رامنځته کوي تعلیمي اداراتو کې د خپل مفکورې مزای په ځای کوي تاسو منظرې چې د کوم وزارت د کوم برخې متعلق یا مغل تلاشه ده خبرې کوي پرې دا ولست چې دا شل کال کوم د ترقی په حالت روان دي دغه سیمه مخکې لاشي د افغانستان د نورو سیاسي کډ نړۍ سیال نشي کېدل د ګاونډي سیال کو دي د دې مخنیوي نه کوي او دغه سیمه د خپلو په برخه کې امکانات را منځته کوي د تعلیم په وړاندې بندیزونه پورته کوي د کار په وړاندې بندیزونه پورته کوي په ټولنه کې د آزاد ګرځیدل آزاد ګرځیدل معنا نه نه کوي یعنی موږ مقصد دې خبرې نه بل د مثال پارک ته تک دې باندې بند چې تاسو سفر کول په دې باندې بند حمام ته تک دې باندې بند دا خو نشي کېدلی مکتب او ذکر او کار خدا په ځای پرې دا یعنی دا هغه ټول مزایمتونه دي چې ټولنه په بختي سره صرف مخامخ کولای شي ولس دې ته مجبورې چې دې هواده پسې کړي او کې بل پاته راشي او بیا دې نه هم خبرې چې کله دې هواد نه بهر وځي نو ختم دې ته دې ژوند نشه دا اوس موږ څو ځوانان دې ترکیه په بارډر باندې چې ټول دې پانتون استادانو موږ ان دغه چې موږ کوولي بل په پاډرو کې څه دي پینځه څه شولې ان دغه چې په بل ملک د ماجه د کراسي بندخاني په موږ باندې ده کیږي په هغه بدبختی سره دولت ولې مخه مخده تاسو نرم شئ تاسو یو حالت رامنځته کړئ چې دولت د چټل نه دی ان دغه وطن ده دې وطن کې د هر ملک نظر ته ډېر خوشاله چې دا ته دې هم په ایمان دي خو دې تر اته دا چې موږ دغه مشکلات لري نو دا مشکلات صرف د دې مرګ د کوزي غواړي حل کی ته تر شي دې وطن ته په دغه حال نه کی زه فکر کوم دا غشته علمي قدرونه چې موږ لرو هغه هم زیو په نور ملکونو کې د دغه علمي قدرونه څه کارونه کوي یا په کوم هوټل کې کار کوي یا په ټیکسي چلوي نو دا خو د دې لایق نه ده چې موږ خپل علمي قدرونه دومره بې عزته کړو د دې وطن نه کوي نو حالت دا ده چې دې باید هغه قدرونه چې په دې وطن کې په ملکي برخه کې دي اوس دې کار دي دې ته فرصت دې کار ورکړي او د دې چې کوم قدرونه دي چې دې دا زموږ قدرونه دي هغه دې هم په ادارات کې موجود دي په خپل مرزه ادارې کې نو موږ بس خو مخکې نشي تللی چې ټول دې پي او مثال موږ په دې مخابراتو په برخه کې د دې څو ټول چې د مدرسې نه فارغې موږ د مدرسې کسان د پاره دایو اوقاف وزارت لرو سره مکمل لرو سره واجب لرو دلته هغه څه کې چې په ټیکنالوژي برخه کې په علمي هغه څه مې کړی چې دغه متعلق مربوط دي نو دا خو موږ نه داخله موږ هیڅ چا ته نور ضرورت نه لرو موږ شل کان کې د قدرونو روزلې دي چې هغه هر ملک سره سیالي کولای شي د دوی څخه باید کار واخیستل شي نه چې د مرکز خپ وشړل شي او بیزته شي یا تعدی شي یا بندی شي یا اوال شي موږ تا کول شي ځکه موږ پردي نه موږ ټول سره خپل ورونه خویندې یو ولې کله غره کوم ځای نه څه نه وشي نو خو به دا چې دوی د کار فرصت ټول ته ورکې نه چې تهدیدونه او یا مثال محدودیتونه رامنځته
کړي ډېر مننه میرمن ماریا کورمو ودان پای کې بعد عمر صاحب نو ورو کتا صورت وای چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې دغه ډول سرګندونه لکه چې سرپرست وزیر کړی دی د افغانستان پرستیشته په نړیواله سطح باندې زیان رسولی شي د افغانستان نوم خرابولی شي. تاسو څه فکر کوئ چې تاریخ به له دغه دورې نه چې څه یاد کړي؟ آیا نړۍ به تل هم دا یادوي چې په افغانستان کې داسې یو وزیر په یوویشتمه پیړۍ کې داسې سرګندونه کولې دلمي کادرونو په اړه؟
دقیقا ناغل سل کچیر مونگ تاسو و روز مونگ تاسو بلیس و طولانا که اپنیس و وقت که بلیس و عصر کشوان که چه مونگ تاسو وقت بلی ملی طولانا ده بل مونگ تاسو بسان که نروال طولانا ایس کلی و حواد نشی که ولی چه فقط یوازی پا خبال داخلی مسئله تحچیدو که او نور نره ده فراموشه که نور نره ده غیره که او گوی تره ایس کلی تعاون نره بلکه مونگ مشان او دوی ته په افغانستان کې چې کوم چارواکي دي دوی باید نور نړۍ ته په نور نړۍ کې وګرځي د نور نړۍ د پرمختګونو څخه ځکه که چېرې موږ تاسو کړو دغه پرمختګ او تمدن دا د هېچا مال نه ده دغه ټول نړۍ ټول انسانیت په دې کې شریک ده که چېرې د نړۍ په هر ګوټ کې یو پرمختګ کېږي یو نوی شی کشفېږي یو نوی اسانتیاوې جوړېږي هر هېواد کولی شي د هغه څخه استفاده وکړي وکولی شي د خپل د هېواد د پرمختګ لپاره دغه نه ګټه واخلي. البته کچیر مونږ ته شوګل یا کڅنګ چې مومن ته ویلې مونږ ته نن په دې څو ټولنه کې ژوند کوم چې دا د شپاره سمې او د پیندر سمې پیړې ټولنه وي بلکې نن ټولنه ډېر پرمختګ کړی دا د ټولنې اقتصاد دي دا د ټولنې ضرورت دي کچیر دا به شان مونږ ته د ټولنې څخه واخلو نور ټولنه توسیع پرمختګ دا خپل هغه معنا او مفهوم له لاسه ورکړي. ایو بل خبره چې دلته یادونه کوي مشه د امان الله خان مثلا په یادونه وشه ګوري کچیر مونږ ته وګورو لومړنۍ پانتون چې جوړ شو او لومړنۍ جلیکان چې پانتون ته لاړې هغه په اسلامي نړۍ کې وې. په هغه وخت کې چې اروپا په توره تیارو کې وه په هغه وخت کې چې اروپا په جهالتونو په جنګونو کې غرق وه هلته مسلمانانو اسلامي ټولنې د ښځو او د جلیکانو لپاره پانتونونه جوړ کړل او لومړنۍ جلیکانو پانتون ته تلل. ولې متاسفانه چې اوس موږ تاسو دې څنګه چې دغه فرهنګ چې دا د غربیانو فرهنګ ده در حالې کې چې نوښت او د پپوه په برخه کې په پانتونونو د ایجاد کې او دغه نوښتونه دا ټول مسلمانانو فرهنګونه او نوښتونه دي. ور متاسفه نن موږ تاسو خپل هغه مثبت ټکي نور تاسو او د نور منفي پانتونو ټکي ځان ته خپل ګوري که چېرې موږ تاسو وګورو دا حق د تعلیم او د پوهې حق دا په ټول سماوي ادیانو کې او تاسو په ټول بشري حقوق او نهادونو کې دا پرسنل پیژندل شوی او هیڅکله هیڅ څوک نشي کولای چې دا حقوق ته شاو کې دا حقوق نه وي ځکه چې موږ تاسو کې دي بشري حقوق هغه خاص طبي حقوق دي طبي حقوق ټول ذاتي حقوق دي چې دا الله په ټول انسانانو ته ورکړي او یو حق دی چې سم دا د تعلیم او د پوهې حق ده. یا امان الله خان په مثلا دا ذکر شو ګوري امان الله خان څوک که چېرې موږ تاسو امان الله خان غواړو وپېژنو راځي موږ تاسو امان الله خان په اړه د امان الله خان د کار سید شمع الله خان بل څه ستونزې درلودې یا څه کارونه کړي چې په هغه وخت کې موږ تاسو د ټولنې د ارزښتونو فرهنګ سره سم نو ول راځي مثبت اخلاقي موږ تاسو وګورو د افغانستان د اوسني د نظامي د تعلیمي او تحصیلي نظام بل څه خوندون کې او د پوهې د صنعت دا ټول امان الله خان ده. امان الله خان خپل د محمود طرزي چې د افغانستان او بل خصوص د شرقي هیوادونو یو له مهمو روشن فکرانو څخه یو هغه کسانو څخه چې دقیقا شرق کې راویښ دغو کسانو شاګرد ده. دقیقا دا محمود طرزي که چېرې موږ تاسو وګورو چې کله جریده یې خپروله په ټوله شبقاره هند کې استعمار چا مات کړو خو د همدغوی افکارو د همدغوی مبارزې وې د همدغوی کارونه وه چې هغوی لیکل او خلکو ته یې فکرونه ورکول خلکو ته یې د استعمار پر ضد د مبارزې هم د علمي شکل هم په فکري شکل او هم په نظامي شکل خلک ټول استعمار یې مات کړ. او محمود طرزي د چا شاګرد ده؟ محمود طرزي د سید جمال الدین افغان چې دا دقیقا نابغه شاګرد ورته وایي په ټول نړۍ کې نن د سید جمال الدین افغان آثار مطالعه کوي خلک. یعنی هغه فکر چې تقریبا د سلو نه کالونو مخکې دوی دا فکر درلوده اوس په نوره نړۍ کې په اروپایي نړۍ کې خلک اوس په دغه فکرونو باندې ځان خبري او دغه فکرونه اوس ورته جذابیت لري. یعنی سید جمال الدین افغان نه تنها یوازې د شرق هیوادونو د اسلامي هیوادونو بلکه په ټول نړۍ کې دقیقا ډېر مثبت تغیرات راوستي. نو دغه کسان چې موږ تاسو مطالعه کوو دا دقیقا هغه کسانو چې د هېواد او د خلک او د ټولنې په طرف خړل. نو هېڅکله موږ تاسو باید په دې شکل او د مطالعې پرته یو چا باندې باید تور نه لګوو یو چا ته باید موږ سپک خبرې ونه کړو بلکې د هر یو شخص چې لکه امان الله خان ده که محمود طرزي ده که سید جمال الدین افغان ده دومره کار چې دوی کړی او دومره زحمت چې دوی وکړی دومره ټولنې کې او په مسلمانانو کې راوستی فکر نه کوم چې دا به په اسلامي نړۍ کې ډېر کم داسې کسان خصوصا اوسنی نظامونه کې ډیر کم نظامونه دي چې د تغیرات په
اړه ډیره مننه کوم. مودان له تاسو ټولو قدرمنو چې باس کې مور سره ګډون وکړو، هر یو استاد جاوید مومند، بلال عمر او د خزو د حقونو فعالې میرمن ماریا توتخیل چې موږ سره مو بحث وکړو، د موضوع مور سره و شر بل کور مودان تر بل خبرونه خېچاري.
چاہیے